سلامونه د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله ته خراغلاست قدرمنو اوریدونکو لمړی روژه مو مبارک شه. دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې پخوا به یې پر دې لاره له ویزې پرته تګ راتګ کاوه. بختر خبریا ژانس چې طالبان اداره کوي نن په دې اړه پر ایکس شبکې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو د عامر صدیق الله قریشي غږیز پیغام خپور کړی دی.
د یک شنبې په ورځ ماښام ناوخته پاکستاني چارواکو او افغانستان اسلامی امارت سیمه ایز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد ویزه او پاسپورت نه لري.
ښاغلی قریشي زیاتوي چې اوسمهال تورخم د ناروغانو پر مخ بند دی. له دې مخکې به هغه ناروغان چې بیړني علاج ته اړتیا درلوده او یا یې په افغانستان کې درملنې امکان نه درلود بې له ویزې پر تورخم خیبر پښتونخوا ته تلای شوی، خو وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښې یو لړ محدودیتونه اعلان کړل، له دې لارو د بیړنیو ناروغانو تګ راتګ هم اغېزمن شو. د هوا پیژندنې کورنیو ادارو یو ځل بیا اټکل کړی چې نن او سبا به د هیواد په ډیری ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه وشي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ریاست په حواله خبر ورکړی چې وایي په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کیږي. د یادونې وړ ده چې په روانه کب میاشت کې د مخکې هم څو ځلې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې وریاوې او بارانونه وشول چې په ترڅ کې د نږدې څلوېښتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د پاکستان د نوی صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت نن لوړه وکړه. ریټرز خبری اژانس د دوو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ښاغلي شریف په نوی کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایی رئیس محمد اورنګزیب، د مالیه د وزیر او اسحاق ډار چې څلور ځلې مخکې د مالیه د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غوره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اوسمهال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. په یمن کې د القاعده شبکې د څنګه مشر مر شوی دی. د سخت دریځې ډلې بیگانه وخت د اعلان وکړ، خو د خپل مشر د مړینې په اړه جزئیات ورنکړل. خالد سعید با طرفی ډیر کلونه د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې مشري کوله او متحده ایالاتونو پر سر $15 میلیون جایزه ټاکلې وه. د القاعده دا څنګه د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته تر اوسه هم د یوې تر ټولو خطرناکې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا خپل دریمه وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د دې لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړل او ورسره یې ولیکل چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې په خاطر خپل تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دوهمه لوبه د باران له کبله لغوه شوه، خو لومړۍ لوبه چې 13 پنجشنبه د مارچ په 8 وشوه افغان لوبډلې وګټله. له دې لوبې وروسته به افغانستان له ایرلند سره 3 شل اووریزې لوبې هم وکړي. تمه ده چې د ملي لوبډلې پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتنی ځنډ وروسته په دې لوبو کې ګډون وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. پر راپورونه کې به د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د نوي راپور جزئیات درکړو. د دې راپور په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو.
چې سرمایه گذاري نوي خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډېره سخته ده کنه، او خپله د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته د کار ورکړي.
داسې مهال چې د افغانانو اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، په افغانستان کې خلکو نن لومړی روژه ونیوه.
اقتصادي وضع خراب ده او په روزه ده مصرفونه دي او روزهدارین داسې روزه کې چینې هم مشکله ده.
هغه خلک چې خپل ناروغان د علاج لپاره پاکستان ته بیایي اندېښنه لري چې د ویزو له حتمي کېدو وروسته به د خپلو عزیزانو علاج څنګه کوي.
د درې کال سو چې خزمې نسایي مریضی لري مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی د پاکستان ویزه هم ډیر جکسوي ده.
په یو بحث کې د پاکستان د کابینې تر لوړې وروسته په دې هیواد کې اقتصادي او امنیتی ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې مشر مړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د نړیوال بانک یو تازه راپور ښیي چې د افغانستان اقتصاد پر ځوړ روان دی. د بانک په دې راپور کې چې پرون خپور او بخښي د بانک په یو راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د انفلاسیون نوې شمیرې خبرې کړي او وایي چې د صادراتو له کمیدو او د وارداتو له زیاتېدو سره سوداګریز کسر لا زیات شوی دی. نړیوال بانک ته هم ویلي چې د افغاني ارزښت په ځوړ روان دی او د طالبانو حکومت پر روان مالي کال کې هومره عواید نه دی راټول کړي چې د ځان لپاره هدف ټاکلی و. د موضوع نور جزئیات امید زهیرمل اوروی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د هیواد د اقتصادي رکود په اړه خبرداري ورکوي. د بانک په خپل نوی راپور کې چې پرون د افغانستان اقتصادي څارنه تر عنوان لاندې خپور کړي لیکلي د 2024 کال په جنوري کې په دې هیواد کې په کلنی ډول انفلاسیون منفی 10.2 ته ورسید. د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلي چې دا انفلاسیون په خوراکي توکو کې د بیو منفی 15.1 او په غیر خوراکي توکو کې د بیو منفی 4.8 بیړنی کمښت له امله و. د اقتصاد پوهانو له انده دا ډول کمښت هغه مهال رامنځته کیږي چې په بازارونو کې توکي وي خو خلک یې د اخیستو توان ونه لري چې دې حالت ته ډیفلاسیون یا منفی انفلاسیون وایي چې د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ او پایله یې اقتصادي سقوط دی. نړیوال بانک هم په خپل راپور کې دا خبره کړې او زیاتوي داسې مال چې د نرخونو دا ډول راکمېدل به په لنډ مهال کې د هغو کورنیو لپاره چې زیان منونکي دي له مالي پلوه یو څه آرام بخونکي وي خو د دې بانک له قوله دا وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي اوږدمهاله انفلاسیون کولی شي چې مصرف کوونکي پیرودنه وځنډوي سوداګر پانګه اچونه کمه کړي او اقتصادي وده په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټ شوي او 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی. داسې مال چې د تیر کال په جنوري کې دا رقم 1.1 میلیون ډالر و. د دې راپور پر بنسټ برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډیر شوي او داسې مال چې د 2023 کال په جنوري کې 600 میلیون ډالرو د 2024 کال په جنوري کې 810 میلیون ډالرو ته رسیدلی او سوداګریز کسر یې زیات کړی دی. سوداګریز کسر هغه حال ته ویل کیږي چې د یو هیواد واردات د صادراتو په مقابل کې زیات شي. نړیوال بانک په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارډ ډالر اټکل کړي چې لقولې 3.5 میلیارډ ډالر تجارتي کسر خي. د نړیوال بانک په راپور کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ته هم اشاره شوې او زیاتوي د افغانۍ ارزښت چې تیر او اتل لسمیاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارډ ډالرو مرستو پر بنسټ پورته تللی وو خو د روان جنوري په میاشت کې د ډالرو په ګډون د ډیرو بهرنیو اسعارو پر وړاندې بیرته راښکته شو. راپور کې راغلي د فبروري تر پایه د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې 15.4%، د یورو پر وړاندې 15%، د چینایي یوان پر وړاندې 14%، د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، او د پاکستاني کلداري پر وړاندې 6.3% راښکته شو. دا په داسې حال کې ده چې د کپ پشپکم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبرې کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان عواید هم تر حقیقت چې کم بلل شوی چې د طالبانو حکومت ټاکلی وو. د دې راپور پر بنسټ د 2024 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی 2023 مارچ څخه د 2024 کال د فبروري تر 28 پورې ټول 1.9 میلیارډ افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف 2% کم دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړیوال بانک د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې ادعا کړې چې دوی توانېدلی د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي.
د نړیوال بانک د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنون کی او د پرزیدلی جمهوریت نظام د سوداګرۍ وزارت د ویاند وحید الله غازی خیل نظر وپوښت او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د نړیوال بانک د راپور د افغانستان د اوسنی وضعیت سره څومره سمون لري.
نړیوال بانک د راپور په ډیر د سهیله بخون کې هم ده او دې کې ځینې ډیرو شیانو ته اشاره شوې ده چې هغه واقعیت دی. مثلا د افغاني ساتل، د افغاني د ارزښت ساتل واقعا دا رښتیا هم خدای ساتل شوی دی. بل د توکو بایو باندې فوق العاده زیات تاثیر لري، کله چې افغاني شوی توکي ورسره ارزانه وي. بل صادراتي صادرات هم ښه شوي دي تنور کال په پرتل باندې تنور کلونو، خو لا هم زیات مشکلات شته دی په هیواد کې. چیرې پنګونه ده یا قوانین دي چې هغه ورته اسانه کې نور اسانتیاوې دي، بشري قوه ده یا سیاسي ثبات دی. اوس په افغانستان بانک باندې تاجراتي ترانسفر کې چې پیسې ترانسفر کړي تجارت دلته د پنګونې لپاره یا له دې ځای نه خارج ته دغه کې دغه ننګونې لا تر اوسه پورې په خپل ځای دي.
په دا راپور کې متاسو اوریدل چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه وای چې لس اصلو کې ده. البته دا کې د نور هیوادونو په کچه وسنجوي خو ډیر لوی رقم دی. خو زه غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د دې لس فیصد انفلاسیون اثر د خلکو پر ورځني ژوند، د خلکو په دسترخوان باندې څومره دی؟
اصلا خود دیگه ریپورت چه ما ولسته دیگه خو مالی وضعیت که خودل شوه در خلکو پا جون مانه خود تاثیر زکه نده چه وز پیسی اینو در خلکو پا جون در سره کشی. وز خدای دیگه که چه یو دالر پا دو افغانه شی، خود خلکو آید چه تا در خلکو کار شتا، در خلکو چه بزگوره دلتا خود طور خلکو تا حکومتونه کار نیشی ورکواله، افغانستان که نیشی ورکواله. خصوصی سکتور شته، دومره قوی دی، دومره فابریکی شته، دومره سرمایه گذاری شته چې خلک پکې کار وکړي، آی ترلاسه کړي. دا خو نشته. تاسو اوري چې هر هفته کني دوستو کې 15-30 میلیون امریکایي ډالر د افغانستان بانک لیلامي او په دغه باندې د افغانیو ارزښت ساتلی ده کنه. نو بیا ډیر افغانان ماجر شوي دي، هغوی هم خپل فامیلونه دوستان لري، هغوی هم دلته پیسې رالیږي. ته هغه دی چې د افغانۍ ثبات یې ساتلی دی. خو بیا هم ډیر ښه دی په دغسې یو هیواد کې چې د دنیا لخوا په رسمیت نه پیژندل شوی، تاجرات یې په بانک باندې وي او د دوی په مشرانو باندې وي، سرمایه کنګل شوي وي، او افغانۍ دې دومره باثباته وساتل شي، بیا هم ډیره ښه ده. خو دا د خلکو د ژوند سره کومه مرسته نه کوي.
مننه. وروستۍ پوښتنه غازی خیل صاحب، چې د طالبانو د حکومت لخوا داسې اقدامات او میکانیزمونه شته په عمل کې، تاسو یې وینئ لږ تر لږه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د یو سیستماتیک کار په توګه اقدامات شوي وي مشخص؟
خبره داسې ده چې په دنیا کې هیڅ حکومت یا هیڅ هیواد خود کفا نه دی. حتما بل یو چا سره تجارت کوي، سرمایه گذار بل بل ځای نه راځي، سرمایه گذاري به کوي. خو اوس خو دلته په افغانستان باندې تاثیرات دي، بندیزونه دي، په هیڅ سوداګر نشي کولای چې کیش پیسې، نقدې پیسې دي د افغانستان ته راوړي، دلته دې مصرف کړي، دلته خو ترانسفر به کوي، او دا بندیزونه دي. نو چې سرمایه گذاري نه وي، خصوصي سکتور کمزور وي، برق ستونزه وي، بشري قوه ارزانه نه وي، یا بس لکی نوی کنوی قوانین دی لک دغه سختی، بیا خو سرمایه گذار تم دلته ډیره سخت ده کنه. او خپل د حکومت څومره ظرفیت لري چې دومره خلکو ته کار ورکړي؟ یا فکر به سره کوم رقم کی وازنه حل لاره چې حکومت کولای شي غی کې دغه کی چې افغانستان یو زراعتي هیواد، په زراعت باندې دغه کی ډیره سرمایه گذاری وکړي او زراعت ته توجه وکړي، دغه د فقر کمول شي. بل مسله د مهمه د خطراتو د کمولو ده چې دوی دغه خطرات راکم کی کې به ډیر زیات تغه کولای شي په بشري مغمانی قوه باندې، ډیر هغه کولای شي سرمایه گذاري کولای شي، چې دا هم ورسره ډیر دغه مرسته کولای شي.
د اقتصادي چارو شنونکي او د پرزیدلي جمهوري نظام د سوداګرۍ وزارت ویاند وحید الله غازی خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ ل ویزه پرته د افغان ناروغانو پر مخ د تورخم د دروازې د تړلو په اړه د پاکستانی حکومت ورستې پریکړه په افغانستان کې د یو شمیر ناروغانو او د هغوی د کورنیو اندېښنې پرولې دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د خپل هغو ناروغیو د درملنې لپاره چې په افغانستان کې علاج امکان نه لري باید پاکستان ته ولاړ شي، خو د ویزې ترلاسه کول ستونزمن کار دی او په تور بازار کې د ویزې لپاره د زیاتو پیسو د ورکولو توان نه لري.
لویزه پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم د لارې د تړل کېدو له خبرو وروسته یو شمېر ناروغان او د هغوی کورنۍ او د طالبانو او د پاکستان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دوی د ناروغۍ درملنه ناشونې ده او په ګرانه بیه د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو توان هم نه لري. د فراه ولایت اوسیدونکي سیما وایي:
ما په مریضې سرطان مبتلا سم،
زه په سرطان ناروغي اخته یم او باید هر میاشت د درملنې لپاره پاکستان ته ولاړ شم، ځکه چې په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته او پاکستان هم پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. د ضعیف اقتصاد له امله ویزه نشم اخیستلی. غواړم چې پاکستان پرته له ویزې موږ ته اجازه راکړي.
مریضان باز شوت که بدون ویزه اجازه پته.
د کابل خروسیدونکو محمد علي آریان فروي هڅه کوي خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو د ویزې اخیستلو توان نه لري.
دا درې کال سو چې خزه مې نسایي مریضې لري، مونږ غواړو چې پاکستان ته لاړ. متاسفانه د تورخم مرز منسوي دی د پاکستان ویزا هم ډېر جګ سوی دی او مونږ او ټول هغه کسان چې مریضانو نه شو کولای چې د پاکستان ویزې الو، نو زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان حکومت د پاکستان سره تفاهم سره ورسیږي.
دوی دا کوي چې د پاکستان ویزه له قانوني او عادي لارو تر میاشتو میاشتو هم نه اخیستل کېږي او په تور بازار کې بیا له $1,500 پورې رسیږي چې دوی یې توان نه لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبره تاییدوي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو برخې آمر صدیق الله قریشي په یو ویډیوي کلب کې چې رسنیو ته یې استولی وایي:
یک شنبه په ورځ ماښام ناوخته پاکستاني چارواکو او افغانستان رمی امارت سیمه ییز چارواکو ته خبر ورکړی دی چې له دې تاریخ څخه وروسته به ټول هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه قانوني اسناد ویزه او پاسپورت ونه لري. فلحال د تورخم دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې او هیڅ ناروغ نه شي کولی چې په یاد لار باندې تګ راتګ وکړي.
هغه زیاته کړه چې د دوی سیمه ییز چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د تورخم دروازه د یکشنبې په ورځ د پاکستان لخوا وتړل شوه. تر دې مخکې ناروغان په ځانګړې توګه د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د ټوکن پارچې په اخیستو سره به له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلی. د دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بیرته اخیستې ده. د پاکستان حکومت له دې وړاندې د روان مریض کال په قوس میاشت کې د دې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د تورخم دروازه هم د هغو ناروغانو او موټر چلوونکو پر مخ تړلې وه چې ویزې او پاسپورټونه یې نه درلودل.
د افغان ناروغانو په اړه چې اندېښنه لري چې د پاکستان د لارې له بندېدو وروسته به یې د علاج مسله څنګه کیږي. د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نوي حکومت نن لوړه وکړه. رویټرز خبري اژانس د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې شهباز شریف په نوې کابینه کې د یو خصوصي بانک اجرایي رئیس محمد اورنګزیب د مالیې د وزیر او اسحاق ډار چې څلور ځلې مخکې د مالیې د وزیر په توګه دنده ترسره کړې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غوره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان اوس مهال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دی. د دې پرمختګ په اړه مې په تیره خپرونه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالحی کاکړ سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د پاکستان نوی حکومت به له دې وروسته کوم اقدامات کوي.
د پاکستان کمانډن لس کسیزه کابینه د اغې نن لولس مشر آصف علي زرداري زخه په رسمي توګه سوګند واخیست او لکه څنګه تاسو یادونه وکړه د دوی دغه چوکي خو مشخص نه دی. البته لکه څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه د یو خصوصي بانک مشر محمد اورنګزیب هغه شای د پاکستان د مالی وزیر سي او ورسره پاکستان کې درې وزارتونه د سيدي څخه ډېر ارزښت لري. یو د مالی وزیر ځکه چې هیواد له اقتصادي پلوه له ډېر سخت مشکل سره مخامخ دی او له نړیوال بانک ايم اف سره به یو جوړجاړی یو دغم کوي. دوم د کورنۍ چارو وزارت ځکه چې ورته ډېر لوی چیلنجونه دي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند له طرفه د احتجاجونو په بڼه او بهرنیو چارو وزیر. نو دغه درې چې دا مهم دي نو په دې کې یو خدا خیر د خزانه وزیر یا د مالی وزیر چې دی محمد اورنګزیب ممکن دی وي او لکه څنګه تاسو د ساګدار سپخوا د مالی وزیر اوس د فکر کې چې سیاده بارني چارو وزیر سي او د کورونی چارو وزیر ډیره مهمه چوکۍ د چاغه لندمحالي وزیر اعلی او د پنجاب محسن نقوی ممکنه د چاغه د کورونی چارو وزیر سي.
او د پاکستان روانو اقتصادي ستونزو ته او امنیتی ستونزو ته مخصوصا وسلوالو فعالیتونو ته په پام سره سبکیږي په نږدې راتلونکو کې مثلا ک د یو دوه درې اقدامات په توګه یادونه وکړو د حکومت اولین اقدامات په د امنیت په برخه کې سوي او د اقتصاد په برخه کې بچوي.
دا خو خیر تر وخت لمخه ده د کابینه غونډه به کیږي او نن ممکنه د سوشن او لاغزه خز په یو تصویر را توازی سي. البته د امنیت په برخه کې ممکن دا ځکه دا داخلي مسله ده نو هغه کې وار لمخه د پاکستان فوج د پردي شاته دخل دی نو چې کومه تګلارې ده هغه به پر مخ روان وي نو په هغه کې د ډیر څه کولو نشکاري چې ډیر داسي فوکولاده اعلان وسی. لدی پرته د مالی په برخه کې ممکن ده چې د پاکستان حکومت څور باندې دا د اپوزیشن لخوا فشار دی چې لایم اف سر خبرې اترې ونه کی د مالی نړیوال صندوق سره خو هغه د فیصله کړې ده چې لاغو سر خبري وکي نو د خبرو اترو د غلړی چې کومه ده لایم اف سره دا پیلول دا په مهمو کې
په امنیتی برخه کې لوی ننګونه د پاکستان د حکومت لپاره تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی دا او ورسره بلوچ بلتون پال دی دا د دوی هغه اصلي البته نورې وړې ډلې ټپلې هم شته د دوی په برخه کې به جوړ جړای کیږي ورسره ځینې خبرې ما واورید البته په پاکستانی رسنیو کې د ځینو سیمایزو چارواکو له قوله دوی سیویل دي خپل شهباز شریف صدر اعظم په د 13 ورځو کې د ته کومه اشاره کړې ده چې لدی ډلو سره به جوړ جړای کوي کبه پر ضد پریکړنې مبارزه کوي.
پاکستان کې مهمه خبره ده چې د پاکستان خیر ټولې چارې دا ویل کېږي د پاکستان فوج چلوي نو ډیر کار د سی چې څوک ورسوي هغه کار نو سر لري خو البته یادونه په توګه چې کله غوته ضرورت وي نو بیا یادونه وکي. البته شابه شریف په دې تور شپو کې مازمانه یادې چې ده په دې برخه کې خبري کړې دي. البته د بلوچستان چې کوم د بلوچ بیلتون پالو په حوالہ باندې چې کوم د بلوچستان اعلی وزیر دی هغه دا خبره کړې ده چې موږ به د جوړجاړي خبره کوو خو په عین حال کې په همدغه اعلی وزیر باندې دا تور لګیږي چې د خپل یعنی د بلوچو بیلتون پالو په وهلو ځپولو کې خپل ډیر فعال رول لري نو خیر په هغه باندې به شک ته خو هغه دا اعلان کړی دی. پاتاسو ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره هغه یو لوی چیلنج دی خو کتا سو ګوري لتیری یوې مشترای سي په پاکستان کې چې کوم بریدونه هغه تر یو حد پورې کم شوی دی نو د شکارې څوار لمخه د پردې شاته یو څه خبرې له افغان طالبانو سره او سره بیا ټي ټي پی سره سوي دی او ځینی شان ممکنه ده چې دوی ته منظم کړی وي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ و چې د پاکستان د کابینې لوري ورسته د حکومت راتلونکو احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کولې.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبرونې د مخام په شپږو بجو په 12 شپږنوي منځنۍ چپو پیلېږي او د سهار تر شپږو بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو په لاندو چپو 19 یويشت او 25 مترو خبرېږي. په څو شپو کې قدر منوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه هم راځي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د افغانستان په ګډون په غنو اسلامي هیوادونو کې د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. روژه سکال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو بیکاری او بیوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په دې میاشت کې باید هغه میلیونونه افغانان خلک په یاد وساتي چې د ورځې دې وخت خوړه د برابرولو لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې یو شمیر بیوزلې کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او بیوزلې له کبله نشي کولای د روژې د دسترخوان لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
نه
نن د افغانستان په ګډون په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د روژې مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روژې مبارک میاشتې له پیل سره باید د هغو میلیونونو افغانانو یادونه وشي چې د ورځې د یو وخت خوړو چمتو کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د بیکاری د زیاتوالي له امله د ډیرو کورنیو خواړه یوازې وچه ډوډۍ او چای دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کیدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بشري مرستو رسولو بهیر د بودیجې کمښت، د طالبانو د محدودیتونو او د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ دی. د روژې مبارک میاشت په داسې حال کې پیلیږي چې په ګڼو اسلامي هیوادونو کې دا میاشت په ځانګړي ډول لمانځل کیږي او په روژه ماتي کې په دسترخوانونو بیلابیل خواړه موجود وي. خو ډیری افغان کورنۍ دې ورځ ته څه ډول چمتووالی نیسي؟ د کابل اوسیدونکي ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولی له کوره بهر کار وکړي او کوم بل ډوډۍ ګټونکی هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د روژې میاشتې له پیل سره د روژه ماتی او پیشلمي لپاره هیڅ خواړه نه لري.
درې ماشومان لرم او خاوند مې هم روغ دی. روژه ماتی ته هیڅ چمتووالی نه لرم، اختر ته هیڅ چمتووالی نه لرم. داسې ژمی چې ما تیر کړ بل څوک یې نشي تیرولی. نور نو څه ووایم، اړ یم خپل ځان او ماشومان مې وسوځوم.
حمید بیانی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوی او اوس په کابل کې ژوند کوي د خپل خراب وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماه مبارک رمضان است، تو برتون گفتن میتونه که ما
روحی مبارک میاشته او ځان ته څنګه شو چمتو کولای. ژمه مو په ډېر سختۍ پرته لگا زدیر کړ. اوس ان شو ویلای چې پښلمی لپاره به څه چمتو کولای شو کنه. دلته کار او بار نشته، همدا وضعیت ده.
دغه ایجا کارم نیست، فعلا خدامي حالت قرار داره.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالقادر چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی وایي چې له شړلو وروسته یې په افغانستان کې ژوند د سفره پیل کړی او اوس چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوی په جیب کې پیسې نشته چې خپلې کورنۍ ته خوراکي توکي پرې واخلي.
اقتصادي وضع خرابه ده، اوس په روزه ده مصرفونه دي او روزه دارین ده. روزه کې چې نه می هم مشکله ده. اقتصاد خو نشته، اقتصاد خو د ګردل ته ما هیڅ څه پیدا بیا ګردل مورځان کار پر خو دی وګرځیدل کار مار بيسي بيسي کار مال لا سندرا دي.
د کورنۍ په داسې حال کې د خوراکي توکو د برابرولو لپاره د ملي توان د نشټوالي او بشري مرستو ته د اړتیا خبره کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې باید ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان نه هیریږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2023 کال کې د بودیجې د کمښت له امله شاوخوا 10 میلیونه خلک له مرستو بې برخې شوي او تر ټولو ډیر زیان ښځو ته رسېدلی. ډبلیو اف پی اعلان کړی چې دا اداره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام لپاره 80 میلیون ډالر بودیجې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
من بیگا ماسپتن جی کلا جماعت تلاڑو دو لماندل پارا دو مسجد امام ویل چی من تامر نیشی دو آج اوقا پر ایسد ناو ویلی نیچی سبا تا دوشن می پورز با حلال کمیٹا کینی و آغا بی آئی لانوی چی سیشن با روجه دا کنا نو ویل چی سبا تا روجه ندا نمون کرون تلاڑو وی دو غالبان چی درینیم با جیوی کسوری چی ماتل ملگری زنگو نو خوا نو زمان بی حس او دا چی دا بسو وی مجھے کل میں دارے ٹیلیفون نو چت کا پختنوں کے روزہ دا بیخی پناہ خبرے کو نو پچھنے میں تیار کا خوب 400 زر کو او زمون بیا گاون کے کسان پاتی شو ہو دو پچھنے میں نغیر
دروجی بارہ کے مو بگاڑے نا وقت خبر شلو تقریبا یو بجا طالبان محکمی اعلان کرو چھو روزہ دا
جماعت مونږ تصمیم نیولی و چې ډیر پاسېږو، خو بیا هم حکومت زمونږ عمارت اسلامي ملان وکړ، نو مونږ خو زمونږ کوم ساحه کې چې مونږ اوسېږو ټول پاسېدلی دی، پیشنامه هر څه کړی ورسې اقتصادي لحاظ تاون تاسو بهتره معلومه ده چې نورستان د غریز علاقه ده، تاون دا مشکلات ډېر رامنځته کېږي، یو ورځې دوه ورځې مشکل نه ده. مخکې به خلک په وظیفو په شرکتو په یو ځای بل ځای کې وو، نو اوس تاون ټول بېکاره دي دې مبارکه میاشت کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.